پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. دا خپرونه مو تر یوې بجې ده. نن د پنجشنبې ورځ د حمل 22مه نیټه ده. د 1398 هجري لمریز کال د 2019 میلادي کال د مارچ میاشتې له 12 سره برابره ده. دا خپرونه په خبرونو پیلوو. ملالۍ بشیر د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت ته تللی دی. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د نهو ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی او په هندوستان کې نن د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شول. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت تللی. جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر به په میمنه کې له سیلاب ځپلو او د فاریاب له قومي مشرانو سره وویني. د فاریاب د والي ویاند احمد جاوید بیدار وایي میمنې ته د ولسمشر د سفر پر مهال به د یو سل بستریزه روغتون په ګډون یو شمیر پروژې افتتاح سي. د ده په خبره په دې پروژه کې د شاروالۍ هوټل او د غلام محمد میمنګي د کلتوري مرکز پرانستل هم شامل دي. که څه هم فاریاب ته د ولسمشر د سفر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول سوي، خو د دې ولایت پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له څو اړخونو پر فاریاب بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر شا وتنبول شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د نهو ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله اميري ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماخوستن یوه بجه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ د امنیي قمندانۍ پر ودانۍ حمله وکړه. د ده په وینا نښته د سهار تر څلورو بجو روانه وه او په نتیجه کې د پولیسو نهه سرتیري وژل شول او لس نور ټپیان شول. د ښاغلي اميري په وینا په نښته کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي، خو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. د کندوز د پولیسو ویاند انعام الله رحماني د چاردرې ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ حمله تایید کړه او دا یې هم وویل چې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي، خو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د ملي کرکټ ټیم په نږدې دوو اونیو کې اعلان سي. یو شمیر افغان لوبغاړي اوس د جنوبي افریقا په پوچیف ستروم ښار کې په تمریناتو بوخت دي او د دوی له منځه به اکثره لوبغاړي د ملي ټیم لپاره غوره سي. د یو ورځنۍ لوبو کپتان ګلبدین نایب ازادي راډیو ته تاسې وویل.
دلته مونږ اوس لوبیم دی، شپږ لوبې لرو. مونږ سره د لوبو سره کتلو سره به مونږ 15 کزیزه لوبډله به اعلانو چې هغه به په درېستم تاریخ یا څلورستم تاریخ باندې کرکټ بورډ اعلانوي.
د کرکټ نړیوال جام په انګلستان او ویلز کې د میله دیرشمې د جولای تر څوارلسمې کېږي. افغان لوبډله به تر نړیوال جام درې اونۍ مخکې په سکاټلند او انګلستان کې یو لړ دوستانه لوبې وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په هندوستان کې نن د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شول. د دغو انتخاباتو په نتیجه کې د مرکزي پارلمان 543 غړي انتخابیږي. د هند پارلماني انتخابات د رای ورکولو په شاوخوا 1 میلیون مرکزونو کې په 8 مرحلو کې کېږي او د می میاشتې تر 19 به دوام وکړي. د هندوستان د انتخاباتو د کمیسیون په وینا نږدې 900 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري. د دې انتخاباتو وروستۍ نتیجه به د می په 23مه نیټه اعلان سي. د برتانیې صدر اعظم او د اروپایي ټولنې مشران له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو د معاملې یا برگزیت لپاره د مهالویش په تمدیدولو سلا سوي دي. د دې موافقې له مخې چې تېره شپه په بروکسل کې د دواړو خواوو ترمنځ د شپې په ناوخته غونډه کې وسوي، د راتلونکي اکتوبر میاشتې 1 نیټه د برگزیت د عملي کولو لپاره ټاکل سوې ده. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک چې نن سهار یې دا اعلان وکړ وویل چې لندن ته شپږ میاشتې نور وخت ورکړل سوی، خو څو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره تر ټولو غوره لاره انتخاب کړي. د اروپایي ټولنې مشران په له دې ټولنې د برتانیې د وتلو د معاملې یا برگزیت په اړه په راروانه جون میاشتې بیا غونډه وکړي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په انتخاباتو کې تر خپل سیالانو مخکې سوی او دې تلار هوارسوي د چې د پنځم ځل لپاره د اسرائیل صدر اعظم سي پرون نږدې ټول رائے وګڼل سوی چې د دې مخکې د نتنیاهو لیکود ګوند د وړو ملت پالو ګوندونو په ملاتړ د پارلمان له یو سل او شل څوکیو پنځه شپېته خپلې کړې دي د بنی ګانتس شین او سپین ګوند خپله ماتې منلې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ښکاره د صدر اعظم نتنیاهو ملاتړ کړی دی د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ښاغلی نتنیاهو هم پر ټویټر کې له ولسمشر ټرمپ سره د نږدې اړیکو خبره کړې وه د خبرونو پای
اوریدونکو دولس بجې او پنځه دقیقې دي تاسو د ازادي راډیو اوري د خبرونه کې فاریاب ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر جزئیات تاسو ته خبرووله فاریاب از مشخ فاریاب په دیاله تاسو ته معلومات درکړي چې جمهور رئیس نن په فاریاب کې تر اوسه څه کړی دي په دې خبرونه کې د افغانستان د مصالحې د شورا د نننۍ غونډې لا جریان تاسو ته خبر درکو د افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په دوام د مصالحې شورا نن بیا غونډه کړې وه او د چې کوم مسایل وغږېدل دي زموږ خبريالي رپورت لري په همدې خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان د کرکټ د نوي لوبډلې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له نوي کپتان ګلبدین نایب سره مرکه خبره کړو او د مخکښو ښځو پروګرام هم لرو خو په یاد ولرئ چې په نړیوالو مسایلو کې د هند پر انتخاباتو تاسو ته تازه معلومات خبرو د ازادي رادیو د خبرونه په خبرونو کې تاسو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس نن سهار فاریاب ته تللی دی د افغانستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په کوم خبر پاڼه کې چې خبره سوې ده ویل سوې دي چې جمهور رئیس په د نور کارونو ترڅنګ هلته د سیلاب ځپلو کورنیو سره خواخوږي وکړي او د هغوی سره د مرستې ځینې پروګرامونه غالبا اعلانوي د ازادي راډیو خبریال اکرام الله کرم را سره له فاریاب د ټلیفون په لاین کې دی کرم صاحب داسې ویل سوي چې د افغانستان د جمهور رئیس په دغه سفر کې خبریالان ته اجازه نه ده ورکړ سوي چې ورسي نو تاسو چیرته یاست دقیقا اوس د رئیس صاحب د دولت د ننني سفر په اړه څومره معلومات لري
تشکر سلام عرض ادب دارم به خدمت شما و همچنان تمامی شنونده های رادیو آزادی قسمی که شما گفتین امروز رئیس جمهور افغانستان وارد شهر میمنه شد قرار بود که طبق گفته اعلامیه ریاست جمهوری و همچنان مقامات محلی در این ولایت به همراه سیلاب زدگان در این ولایت دیدن بکند و همچنان بعضی از پروژه های عامل منفعه هم در اینجا ابتدا میکند و طبق آن امروز شفاخانه صد بستر شهر میمنه را ابتدا کردند و همچنان به همراه اعضای جامعه مدنی و همچنان شورای ولایتی نیز نشست
دیر زیات من اوریدونکو تاسو زموږ د خبريال کرام الله کرم څرګندونی واوردی چې جمهور رئیس نن میمنه ته تللی دی او هلته د میمنه د سلبستر روختون په افتتاح کې ګډون کړی دی او ځینې نوري عامل منفي عامل منفي پروژه به هم ویل کې چې افتتاح کوي او په فاریاب کې به د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې ځینې پروګرامونه ګوري او د هغوی له استازو سره به ګوري په فاریاب کې به د مدني ټولنې له استازو سره ګوري او غالبا په دغه سفر کې د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو به خلکو ته معلومات ورکوي خو د ازادي راډیو خبریال به وروسته په دې اړه تاسو ته چې څومره پرمختګ کېږي معلومات درکړي اوس څو د افغانستان پر سوله باندې یو رپورټ لرو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ک د هند له انتخاباتو سره علاقه لري په هند کې نن پارلماني انتخابات دي د هند په پارلماني د پارلماني انتخابات په وو مرحلو کې تر سره کیږي د هند مرکزی پارلمان 1530 چوکۍ لري. د رپورټونو پر اساس په هند کې د تیر وار پرمانینت خبرت په 2014 میلادي کال کې سو او د رپورټونو پر اساس له هغه وخت تر اوسه پورې 80 میلیونه رای ورکوونکي په هند کې زیات شوي دي. د هند انتخاباتو کمیسیون وایي چې سږ کال به 900 میلیونه کسان په انتخاباتو کې د رای ورکولو حق لري. په هند کې د هندو نشنالستانو ګوند براتیا جناتا چې نریندرا مودی عمده کاندید دی او د هغه په مقابل کې د کانګرس ګوند دی عمده اپوزیسیون ګوند دی چې د هغوی راهول ګاندی را مخکې کړی دی. د ازادي راډیو اوریدونکو وروسته به په دغه انتخاباتو باندې تاسو ته پوره معلومات درکړو، نو په پروګرام کې راسره اوسئ. اوس ورځو کابل ته. زموږ همکار رحمت افغان راسره په سټوډیو کې دی. د افغانستان د مصالحې شورا نن بیا غونډه کړې ده، پرون دوی پر هغو ټکو باندې کار کاوه چې وایي د افغانستان د حکومت کله طالبانو سره د سولې معامله کوي، نو پرون یې پر هغو برخو کار کاوه چې کومې د افغانستان د حکومت لپاره یعنی ورتېرېدلی نسي، یعنی معامله نسي ورباندې کولی، او په ځینې د سولې د طالبانو سره د سولې لپاره د مذاکره کوونکي هیئت په تشکیل باندې خبرې کېدې. افغان صاحب، نن دغه د مصالحې د عالي شورا خبرې چیرته رسېدلې، پر کومو مسایلو باندې خبرې کوي دوی؟
مله فرشته جان، لکه تاسو یادونه وکړله، نن هم د درېمې ورځې لپاره دغه غونډه روانه ده. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې دغه درېمه غونډه نن په سپیدار ماڼۍ کې د اجرایي ریاست په مشرۍ باندې روانه ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مصالحې رهبرۍ شورا نن په سپیدار ماڼۍ کې ناسته لري ترڅو بحث وشي اندرنګه په دې چې یو کوم حیات په کوم شکل باندې او په کوم پیدا سره دا قطر غونډې ته ولېږي، همدارنګه په هغو فهرست باندې چې دا شورا تقلید شي او همدارنګه یو همشموله مذاکراتي ټیم اعلان شي په دې به بحث.
بله، دغه درېمه غونډه د لدین ورځ دوه غونډې نورې هم په ار کې تر سره سوي وه. تېره ورځ هم په دې اړه باندې پار کې ناسته درلودله. د یو حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ناستو کې د سولې پروسې کې په سرو کرښو هم بحثونه وسول. دغه سرچینې وایي چې د اسلامي جمهوري نظام د انتخاباتو د ښځو د حقونو د بیان ازادي د بیان ازادي د ساتنې د اوربان ډول او د اسلامي احکامو په لیکېدو هغه موارد چې د سرو کرښو په توګه یاد سوي دي. په دغه غونډو کې د پخلاینې د رهبرۍ شورا په دوهمه ناسته کې چې تېره ورځ تر سره سوه، د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تر څنګ پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالرب رسول سیاف، محمد محقق، یونس قانوني او یو شمېر نور سیاسي او جهادي شخصیتونو برخه اخیستې وه، خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پکې حضور نه درلود. اجرایه ریاست وایي چې د نن ورځې په اوږدو یا هم د راتلونکو دوو ورځو کې به هغه پریکړې یا فیصلې چې په دې برخه کې کېږي له اورېدونکو همدارنګه له رسنیو سره به
مت. افغان صاحب، د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو کې د نن ورځې د خبرونې د هر مطلب د لوستلو علاقه لري، نو لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي ټاکل شوی په یو شمېر ولایتونو کې بزګرو ته د پنبې نمایشي قطعې وویشل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پنبې 206 نمایشي قطعې به په هرات، سرپل، کندوز، بادغیس، فراه، بلخ، سمنګان، فاریاب، جوزجان، کاپیسا، کندهار او هلمند ولایتونو کې بزګرو ته ورکړل شي. نوموړي وویل د دغه کار هدف په ولایتونو کې د مالوچو د تولید پراختیا ده. د دغه وزارت په خبره د مالوچو د تولید پراختیا په هیواد کې د لاسي صنعت لکه غالیو، ګلیم او جاکټ اوبدلو او داسې نورو برخو کې د پراختیا لامل شوی او سلګونه زره کسان په دې برخه کې په کاروبار اخته دي. اکبر رستمی دا هم وویل چې د مالوچو تولید د ګلبهار، کندهار، پلخمري، بګرامیو او د هرات د نساجیو د فابریکو په فعالیت کې د پام وړ اهمیت لري. د بغلان د اقتصاد ریاست وایي د روان لمریز کال لپاره یې په دغه ولایت کې 350 پراختیایي پروژې پلان کړي دي. د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مشر محمود واحدي نن ازادي راډیو ته وویل له پلان شویو پراختیایي پروژو شاوخوا 15 دیرش په ملي بودجه کې منل شوي دي. د نوموړي په خبره دغه پلان شوي پروژې په زیربنایي برخو د پوهنې ظرفیت لوړونې سړکونو جوړولو او روغتیایي چارو کې د پراختیا په هدف به پلي شي. د بغلان ولایت د اقتصاد ریاست وایي چې د دغو پروژو له پلي کېدو سره به خدمات ښه او ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,320 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، همداشان 1 لیتر پټرول تیل 8,000 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 9,000 افغانۍ پلورل کېږي. د کابل په شاهزاده سره کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر و بیا افغانۍ 15 پوله، یو یورو و اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستاني کلدارې 533 افغانۍ.
اوس به ورسو د هند انتخاباتو ته. وام اوریدل چې په هند کې نن د مرکزي پارلمان لپاره انتخابات دي. دغه پارلمان 1533 چوکۍ لري. دغه انتخابات به چې نن پیل سوي دي، په اوو مرحلو کې ترسره سي. د مې د میاشتې په 23مه نېټه به د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان سي. په انتخاباتو کې دوه مخکښې څېرې دي: یو د هند صدراعظم نریندر مودي چې د نېشنلیستو یا ملتپالو هندوانو د ګوند بھارتیا جناتا مشر دی، او بل د کانګرس استازی راهول ګاندي دی چې کورنۍ یې کلونه کلونه په هند کې سیاسي اقتدار درلود. په انتخاباتو باندې صفي الله ستانکزي دغه وروستي معلومات راغونډ کړي دي. اول به سوال درڅخه دا وکړم صفي الله جانه، چې د هند پارلمان انتخابات خو پیل سول، دغه نتایج به راوځي او څومره کسان به رای ورکوي او دغه نور جزئیات چې تاسو معلومات؟
مننه. سکل د هند په انتخاباتو کې ټولټال 900,000,000 هندیان راجستر شوي دي چې دوی به رایه ورکوي او دوی د رایو په شرایطو برابر دي. دا د 2013 کال په نسبت 80,000,000 زیات هندیان دي. او په اوو مرحلو کې به د هند انتخابات ترسره کیږي. لومړۍ مرحله یې نن پیل شوله. تمه ده چې په دغې لومړۍ مرحله کې 1,240,000,000 هندیان د هند په 22 ایالتونو او فدرالي سیمو کې رایه وکاروي. د هند دغه انتخابات به د مې تر 19 په همدغو اوو مرحلو کې دوام کوي او بیا به 4 ورځې وروسته د هند انتخاباتو وروستۍ نتیجه د مې په 24مه باندې راوځي او په همدې ورځ به ګټونکی ګوند اعلانیږي.
په هند کې د کانګرس پلویانو پر یو فلم باندې چې د نریندر مودي پر ژوند باندې جوړ شوی و بندیز لګولی، یا ویلي دي چې که دا فلم خپور سي په محکمو کې به دوی عرض وکړي، ځکه دوی په نظر د هند د صدراعظم لپاره په پراخه کچه تبلیغ کیږي. په همدې حال کې نن راهول ګاندي په اتر پردیش کې چې د ده د کورنۍ لپاره همیشه هلته ډېرې رایې ټولې سوې وې خپل نوم ثبت کړ او زرګونه کسان د ده هرکلي ته ورغلي ول. راهول ګاندي له 15 کلونو راهیسې د اتر پردیش استازی دی د هند په کانګرس کې. دغه مسابقه د دوی تر مابین د کانګرس او بھارتیا جناتا د ګوند ترمنځ سخت رقابت روان دی. صفی الله، که په هند کې د دغو پارلماني انتخاباتو د ځانګړتیاو په اړه اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
مننه. تاسو د دوی د رقابتونو په اړه وویل، اول په همغې باندې لږ نورم تمرکز وکړو. د هند کانګرس یا مخالف یا اپوزیشن ګوند حاکم ګوند بھارتیا جناتا متهموي یا تورنوي چې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د هند اقتصاد نور هم د دوی په وخت کې کمزوری شوی دی. بزګر د دوی په خبره باندې د نریندرا مودي په دوره کې تر ټولو بد وضعیت درلود بزګرانو، او د دوی د خودکشۍ یا د ځان وژنې کچه ډېره زیاته لوړه شوې. دا هغه نیوکې دي چې د کانګرس د ګوند لخوا په حاکم ګوند باندې لګول شوی دی، او په همدغه باندې د خپل کمپاین هم دوی راپیل کړی دی او ویلي دي چې حاکم ګوند دروغ ویلي دی او په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. بھارتیا جناتا بیا په بهرني سیاست کې خپل وروستیو لاسته راوړنو ته اشاره کوي او وایي چې په همدغو باندې به موږ وکولی شو چې د خلکو رایه ترلاسه کړو. د دوی تر ټولو وروستی قوي دریس چې ویل کیږي د حاکم ګوند لپاره ډېر زیات ملاتړ راجلب کړ د پاکستان په وړاندې د دوی دریز و. له پاکستان سره دوی وروسته له هغه په نښته واوښتل او کړکې چې ورسره زیات شو چې په کشمیر کې 40 ملیشه هندیان ووژل شول او مسؤلیت یې هغه تروریستي ګروپ واخیسته چې په ویل کیږي چې پاکستان کې به میشت وي. په همدغه خاطر باندې هندي الوتکو په پاکستان کې ځینې سیمې بمبار کړې، ورپسې به پاکستان هم دغسې یو کار وکړ. د دوی ترمنځ کړکیچ ډیر زیات شو په همدغه خاطر باندې چې نریندرا مودي ډیر یو قاطع دریځ ښودلی و، خلکو د ده لپاره ملاتړ وښود او ویل کېږي چې ښایي د څلورو نظر پوښتنو له مخې ښایي دی بیا هم وکولی شي چې مخکښ وي. او دوی ویلي دي مشخصا چې 203 څوکۍ به دا وګټي. دا هغه څوکۍ دي چې د هند په پارلمان کې د یو ګټونکي ګوند لپاره ضرورت دي. باید ووایم چې د هند پارلمان 545 څوکۍ لري، خو 543 ته یې خلک رایه ورکوي، دوه نورې په آزاد شکل باندې انتخابیږي. په دغو 543 کې د تیر وار انتخاباتو کې حاکم ګوند 202 یوازې په خپل تنهایی ځان وګټلې، او بیا نورو وړو ګوندونو هم ورسره ائتلاف وکړ چې 303 څوکۍ وګټلې. او دا د هند په تاریخ کې په څو لسیزو کې ډېرې زیاتې څوکۍ وي چې یو ګوند یې ګټي. بل څه هم باید ووایم چې د ریپورټونو په اساس د هند په ټول هند کې ګڼ شمېر هندي پوځیان د انتخاباتو د امنیت لپاره موظف شوي دي، او دوی د امنیت لپاره تل اندېښنې لري، ځکه چې تیر وار هم په انتخابات تر انتخاباتو مخکې او د انتخاباتو په دوران کې په امنیتي پیښو کې څه باندې 60 کسان وژل شوي وو. دغه انتخابات هم داسې وخت ترسره کیږي چې له هند سره د پاکستان سره د هند کړکیچ زیات شوی دی. په کشمیر کې هم ناامنۍ زیاتې دي، هره ورځ هلته پیښې کیږي. وروستۍ پیښه له انتخاباتو ورځې مخکې وشوله چې پکې 2 کسان ووژل شول.
ډېره مننه اوریدونکو، د هند پر انتخاباتو مو مفصل رپورټونه واوریدل. په هند کې تر 1940 میلادي کال وروسته چې هند او پاکستان سره جلا شول، اول وار انتخابات په 1950 تر 1952 کال په مابین کې وشول، چې هغه وخت 3 میاشتې انتخاباتو نیولې وې چې بشپړ سي دا پروسه تکمیل سي. نو په دغه نوي بهیر کې به ازادي راډیو تاسو ته هڅه کوي چې ورځ په ورځ تازه معلومات وړاندې کړي. دغه داور انتخابات په اوو مرحلو کې کیږي چې د متر دروشته مې پوري دوام کوي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په دې خبرونه کې ورسته د مخکښ شوت پروګرام لرو، دا پروګرام لایف خبريږي په مستقیم ډول خبريږي. نو بیا تاسو د اروېدو بلنه درکوم را سره اوسې تر د پروګرام تر خبرېدو پورې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نوې کپتان ګلبدین نائب څه فکر کوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د کرکټ په نړیوال جام کې داور څه ډول مقام خپل کړي؟ له ګلبدین نائب سره صفی الله ستان غزي مرکه کړی دا او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړی دا چې لکل راهیسی چې کپتان سوي دی د کرکټ د ملي لوبډلې له نورو غړو سره څه ډول روابط لري.
وکین دا یو ستر مسولیت ده، نو دا زما اول وار نه د ټیم سره، ځکه زه لس 12 کال ټیم سره پاتې سویم، هر لوبغاړی نږدې نه پیژنم، هم مام پیژني. نو دا کپتان خو یواسي بونوم باندې وی نو ټول هغه د لوبغاړي سره پیژنو نږدې نه، یو لکه د کور غونډه ماحول کې سره اوسېږو. نو ټول په اتفاق او اتحاد دي، واکن دا یو مسولیت ما تر په غاړه کړی ده، او ان شاء الله کوشش وکوم چې ټول لوبغاړي او ټیم سره جوړ کړم او دا شی په مخ باندې بوزو.
زماخه په یاد دی اوټا فاشیس فلم چې ما کوت په جرسي کې ستاسو لوب او ډیویژنونو نمخ کې، الته ډیر ځوان وي، اوس هم ځوان خو په وخت کې ستاسو سن کم او تقریبا 12 کال مخ کې، څه فکر دې کاوه چې یو وخت کې به د ټیم کپتان شم او د افغانستان لپاره به نورم خېل استر وړم کوم که څنګه؟
او د هر یو لوبغاړي یو ډریم وي، یو خوب وي څغه ول په د ټیم کې ځای جوړ کی، او د کپتانی هوټل لري خبره وا مال لپاره، خو ما دا کوشش وسه چې په ټیم کې ځای پیدا کم ځانته او د ټیم فل ممبر سم، او بیا استا استا چې مسولیتونه زیات سودره باندې، نو اتمن هر څړی یو خپل یو ګول لري چې باید د ګول ته ځان څنګه ورسوم، څنګه دا ګول خپل اچیو کم. خو هڅه مې نه دا کړې چې زه کپتان سم یا ما چاته ویلی، خو دا د بورډ په خوخه باندې، نو یعنی وایم چې اوس دا د کپتان هم مخکې لوبغاړی ومه، نو ما ته ټول یو رقم ته دی.
یو څه راته وای، مال زینو کوم خلک اوریدلې دي کې دی شي ډیر خلک په دې خبرې پوی نه وي، او تاته به معلوم وي وای پاول کې تاته چې کله بال درکل شو ستا خوخه نه و، تا غوښتل چې بیټینګ وکې که څنګه؟
اول ما بیټینګ سره ډیر اړیکوا نو بیا سوکه سوکه ځکه هغه شوق هم ډیر زیات و د کرکټ سره، مینه هم ډیره زیاته وه ترڅنګ کې، ورسره بالینګ مې هم کاو پارټ ټایم، خو بیا زه دې ته دومره نه وم پوهېږم په ځان باندې چې زه به دومره ښه بالینګ کوم یا دومره ښه بالر به جوړېږم. خو هغه وخت کې اوس نیم یادېږي چې دولت احمدزی دما کوچ انډر 17 کې هغه ما سره ډېره همکاري کوله هغه وخت نه، یعنی زه خپل کریډیټ زه ټول دولت احمدزی ته ورکوم ځکه چې ډېرې سختۍ راسره تېرې کړې په هغه وخت کې. دومره مې یادېږي چې بیټنګ ما نسو کولای ځکه موږ خو ټینس بال کوو، نو هارد بال لوبه ډېره ډیفرنټ ټینس بال نه، نو هغه بیا نټ پورې اوس مې یادېږي دغه یو پخه به نټ پورې غره تړله وای نه وای ته ډرایو کوه بالې زاره.
مننه. د اوس لپاره څه خاص پلان لري چې فکر کوي د لوبډل مشر په توګه باندې باید ته تطبیق کړي او څنګه وخت ضرورت دی تا په نظر؟
پلان خو دومره نه ده، خو ان شاء الله دغه می پلان کې دا چې ټیم سره ټول کما او ټیم یو ښه پلیټ فارم ته برابر کم، هر یو خپل ځمواري او پیژني په ټیم کې، هر یو الګ خپل رول او پیژني په ټیم کې. ما دغه کوشش چې هغه هر لوبغاړی کا هغه سینری جونری باید په دې پوه شي چې دا یو ټیم ده او دا ټیم په مخ سره بوزو، دا یوازې ما پلان نه ده، باید هر یو الګ دې کې ما سره مرسته وکړي او دا په مخ باندې بوزو. دا
د افغانستان درې مشران لوبغاړي اصغر افغان، راشد، ارمان او نبی ساحل په څو وخت تاسو سره په تمرینی کمپ کې اوځي کې یو څو وخت به درځي ساوث افریقا ته؟
ان شاء الله ډیر زر به دوی سره ټول سره یوځای کیږو. راشد، نبی او مجیب زدران دوی خو پای پیل کې الته مصروف دي، نو دا دی غوی لپاره ډیر ښه پریکټس دا، یعنی هغه یو غټ پلیټ فارم دی دوی لپاره. او اصغر به ان شاء الله ډیر زر راشي ټیم سره، هغه دی وګي ستونزه ده وګای خو کې دا، نو ان شاء الله هغه ډاکټر ته ورځي دوبۍ کې بچا کپ کوي خپل، نو ان شاء الله غنه بعد یو هفته بعد یا لاس پزی بعد ان شاء الله ټیم سره یوځای کیږي.
دی افغانستان لپاره دا دویم وندې نړیوال جام دی، یو ورځنیو نړیوال جام دی چې لوبيږي په خپل استرالیا کې په 2015 کال کې دوی لوبیدل. افغان ټیم لږه وخت تر اوسه پورې څه ښه پرمختګونه کړی دي ستاسو په نظر؟
واکه که هغه وخت وګورې او دې وخت وګورې نو ډېر فرق کړی افغانستان ټیم، یعنی زور سره په دې جرنی کې زور سره یو ځای یم، یعنی ته دوه ډیویژن 5 نه دې سره یو ځای یم، یعنی که زه وګورم اوس که تاسو وګورې په دنیا په بهترین لوبغاړو کې د موږ لوبغاړي شمار کیږي، یعنی یو مثال نهستا او په هغه په حقیقت کې دی، په راشد ارمان سو، محمد نبی ساحل سو، رحمت شاه زرمتای سو، داسې نور لوبغاړي دي. نو یعنی ځکه وایم تر غنه تر دې خو ته افغانستان ټیم اوسه هغه ټیم نه ده چې مخکې به خلکو یو دا ویل سی والا افغانستان ټیم ده، نوې ټیم ده، پرمختګ کړی ده، ورلد کپ ته روان دي او دواګانې برته کوي، یعنی هغه ورلد کپ کې لوبېدل د موږ لپاره افتخار و. خو دا ځل هغه ټیم نه ده، ډېر بدلون راغلی ټیم کې، ډېر چینجز راغلی ټیم کې، اهلکان په خپل مسولیت باندې پوه شوي دي، هر سړی په دې پوهېږي چې باید ورلد کپ ته موږ څنګه تیاری سره لاړ شو او ورلد کپ کې موږ سره کم ته لوبې وکړو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نوې روزونکي نوې کوچ کپتان یو ګلبدین نائب دی، وايي په خو به د افغانانو ټیم یوازې په افتخاري ډول په نړیوالو مسابقو کې ګډون کاوه، خو داور دوی داسې نه دي او دوی به داور سخته مبارزه کوي چې د کرکټ نړیوال جام وګټي. د نړیوال جام لپاره مسابقې په انګلستان او ویلز کې سرشکال کیږي.
تاسو لا پیغامونو
زه د روزګان د ولایت کې زاب د ولسوالۍ خبره کوم. زه غواړم چې زما غږ د جمهور پر ورسیږي. موږ په وطن کې ډېر غټ مشکلاتونه دي، پل نه لرو، د کشکاله سړک نه لرو، د اوبو ذخیره نه لرو، او یو اندازه مځکه چې زر جریبه مځکه ده د هلمند پر غاړه د اوبو دغه څخه تخریب شوې ده. نو د خلکو بیشونه او جریبې او تقسیمات ټول سره ګډوډ شوی دي. زموږ د دغه مځکې اسنادونه په ولایت او په ولسوالۍ کې له منځه تللي دي. د کابل په لوی وزارت مالیه کې ثبت دي، درې جلده کتابونه په وزارت مالیه کې ثبت دي چې خیراجات په نامه دي. نو موږ غواړو د رئیس جمهور سره چې زموږ سره په دې کار کې ډېر غټ کومک وکړي. نو زه غواړم د رئیس جمهور څخه دا زما غږ واوري چې دغه اسنادونه زما سره کاپي کړي چې ولسوالۍ ته راوستي، چې د ټول ولایت او ولسوالۍ ته د ټول ولس مشکلات او د غم او د دغه خلاص. په احترام، السلام علیکم.
زمان ام عثمان جلال آباد خار نے میڑی کنے ولی ذات غام لرم کی مند کنن ولایت خط بجنگ راوتی ہو اس نہ لرو نہ ڈوڑے لرو اچشن لرو نہ خیمے لرو او پشر کنڈر کی پروتو او اشرف غنی او دکمن نمدا درخواست ہے تمن سره کومه کوتی د الله زړه د خاطر ته مون سره کومه کوتی ای باران د پاتیو هیڅ نه لرو مننه
لوګر ولې د انزل رسالین سره کومه ماشین لوګر ولې د انزل رسالې ته ور سره کم نه دی په خاوټولې لاري باندې دي نو پیغام د ګور چارواکو ته ورسیږي و سلام په اختنام